ځوانانو خبرونه. د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
سره پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نګدی ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلی دی او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان په موږ د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلانو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږد بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسي لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهر صاحب کوست دی کتاب یو څو خې خبري را سره شریک کړی.
زبې یو څو جوړلیدون هم تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړی ته د خطل کوخخ مکړه، هلته چې ورسېدی لبیر تر حرکت کېدن پرته بل لار نشته. په هر پوړی کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یادا هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یو هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نزغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به پخپله کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 متره. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار د سونه د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خاطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کول، دیار میاشت به پوښتنه نشي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې څه مې زده وو هغه به هم د یاده وتل. بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راند باندې کېښودو، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوون که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه تورې کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي، ته کرا کینه هلته نوټ وایي چې زده نه وي، خیغوي ته نه وایي دا څنګه زده ده، کنه سزده دې هم نه وهي دي. ټول صنفیان هلته ناست دي، شرمېږي د څنګه ما وهي هلته. استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووهه، صنف نه هم زړه تورېږي، استاد نه هم بیخي زړه نه کېږي، صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده، چار خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي، دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبې په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دای باید درس ووایي که یې نه وي، ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده، که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې، بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. هغه ماشوم زیدیر و مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکراروو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ به وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې چې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وایي ښه درس راته ویلې، هر ځله به درس سره تکراروو، روزمره به موږ تللو، کورنۍ ته دنده به یې کتل، هغه به هاپرین راکوو او کوم درس به هم څه نه وزه، بیا به راته تکراروو، تیر درس به تکراروو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکراروو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوه یې وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چیرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نه شي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف کې به هغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چیرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چیرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، دي د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي فرض مثال یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي یو بل موضوع ده کله شاګرد په تشریحي بډه سره واخلي ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي له دغه نه باید استادان استفاده وکړي
کچره یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي کنه نور به هم لخپلو درسونو سره رابطه کمزور شي
لبه د مرغه په زموږ پټونه کې داسې ګمان ده چې زده کړه بدون لوهلو ټکولونه نه تر سره کیږي او خونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپل مهمه موضوعات له تاریخوالي سره له شاګردانو سره مختبوزي در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري کومنګ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاریخوالو بغیر ماشومان کولای شي خاص ذکر تل سره سوي لري تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مختبوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجود دي فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنکي زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مختدي او دغه تجربه زموږ خوند کې کړم نه ده زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاریخوالی تجربه کړې ده کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو منفی اړخ مخې دای چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای همدا دوی ته مثبت کوي چې ما شاګردو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه خز د کړته متوجه ده در حال کې چې هغه د کړته متوجه نه دغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې هغه یو ډول زهنی رواني فشار لاندې ده ولې استاد دسی قیاس کې دا شاګرد ما ته متوجه ده نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش دسی په دوراني حالت کې میتودونه د استعمال کې لیو میتود نه استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خو په خو کې نه چې بل شاګرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له دغه سیس د کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په خوندي کې تیروي ډیر وخت په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې لخپل شاګردانو سره کار وکړي هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندي سره خاډي کولري لبه د مرغه زمونږ خوونکې چې دی له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې خوندې ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې مونږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغه دا سوي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولري میاستنۍ جلسې ولري او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې خوندي تلار سي له شاګردان له استادانو پښتنو کې چې زما د شاګرد مسولیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم
د ازادي میلمه
اول خپل نوم راو
خپل پدام احمد
پدام احمد د کوم ځای اوسیدونکې
ز غزنی
تاسو یو هنرمند یاست تاسو ډولک ژغوي دا ډولک تاسو له څومره وخت ژغوي تر اوسه پورې
دا ډولک صاحب تقریبا شل کال کی زوان
اول څه د ډولک را شروع کاوه و مرد څومره وو او څنګه درا شروع کو
دا صاحب لاس کالانه ووم سه کابل کې مدا دولک شروع کو په دې کار پایلو
څنګه درا شروع کو مثلا د شو کو داستا مجبوري و داستا خواهش وو غشتنه دی و څنګه درا شروع کده اکثره ته وک
دولک سمزدا کو ز لاس کالانو بیا په کابل کې ومه دا په دې دولک باندې ما شوق و زه ولاړم زده مې کو بیا تقریبا یو نیم میاشت دوه میاشت درې میاشت زه شاګرد وم کوچه خرابات کې شاګرد وم بیا د دولک مې زده کو بیا لږې بعد ذاتي وادو ته تلم کابل کې مې ساس کو لږې زه کرالو دلته تر دې جایه
په هنر کې ډېر شان دي رباب ارمونیا مطلب موږ په پښتو کې تقریبا ما چې اورېدلی دي له هنرمندانو شپږ شپېته که څلور شپېته داسې آلې دي چې هغه په د افغانستان کې غږول کېږي تا ولې دغه ډولک پکې انتخاب
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې وم پوه شوې او شوق مې ما په موسیقي کې ډولک مې زده دي تبلا زیربغلي باجا دا څو شیان ما زده دي
خو هغه زیات شوق سي دغه له ډولک سره ده
ډېر شوق سمې ده هغه له تبلې سره ده هغه جوړی تبله نه ده
شه
او زه هغه هم غږوم
له دې پرته چې موږ نورې پوښتنې وکړو یا نورې غږېدا وکړو یا مطلب نور په مخ سره لاړ سو که ته دغه د خپل پند ښکاره کړې راته مثلا ډولک لږ راته ووایې
دا ګرده نومېږي دا تال څه ده
دا اوس ته کومه نغمه
پرېسې دغه ګرده نومېږي
ډېر په زړه پورې ډېر ښه دې ته ولې ګیتا وایي
دې ته ګده په دې وایي چې دغه نوم یې ګده ده پوه شوې دا راغلې له پخوا دغسې نوم لري دغسې حساب لري دغسې قاعده لري موسیقي م دا دغسې هر پرده یې نوم لري هر تال چې وایي هغه نوم لري
زه داسې فکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسې واخیستئ داسې ده لکه دا چې د هندوستاني موسیقي یا دا نوم له هندوستان راغلی که دا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده
یا دا د افغانستان خپل نوم ده خو په هندوستان کې هم دغه شی ده او دغه یو شی دی افغانستان ځان ته دي هندوستان ځان ته دي خو بیا په هنر کې په تال کې په دې شیانو کې یو دي دا ګده څه ده دورې هم دغسې ده دلته هم دغسې
ته اول چې دې شروع کوو تا خبره وکړه چې زما ډېر شوق و ورسره د شوق تر څنګ تاسو کله داسې په مسلکي ځایونو کې هم هلته برخه واخیسته یا هم هغه شاګردي وکړه یا هم استاد څوک درلودو چې موسیقي درته زده کړي
وو والله استاد مې مو خو زما مسلک دغه دي پوه شوې مو کسب دغه دي کار هم دغه دي
یعنی داسې ده چې ستاسو په کورنۍ کې نور هم څوک دغه کار کوي
والله کورنۍ کې څوک نشته خو نور خپلوان هم ډېر دي ما هم له هغو څه زده کړې
دغه موسیقي کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي هغه داسې وي چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر حده پورې دی پکې غرکېږي دوی پکې جنون ته رسېږي پکې تاسې کله کله دا ډولک وایې داسې پکې جذبه دې اخلي پکې غرکېږي که څنګه یې
والله خامخا موسیقي قصوره کمه دي اوس که بعضې خلک وایي چې موسیقي په سمه طریقه باندې وویل شي یا ورور کوم غیر شایان پکې یاد نسی خو موسیقي توان نه لري خو بیا څه مقصد کومه دغه پکې راسي بیا توان لري مقصد
داسې نورې خبرې وکړو له تاسو څخه یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډولک کې چې ستاسو ډېره خوښه یې ډېر په زړه پورې ډېر دا درته معلومېږي چې دا اوس کومه نغمه ده موږ دې ته کوم نوم ویلی سو
دا صاحب یو آواز پکې راځي هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دي باز آمدی ای جان من جان رافدای او دغه تال څه ده وانس نومېږي وانس
ډېر ښه دغه تبله چې تا یوه زده کړه مطلب ډېرو محفلونو ته لاړې کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډېر خوند ورڅخه اخیست ته به ډېر متاثره کولې چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډېر په شوق او ډېر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک غږاوه
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې هم ډېر وخت ډولک والې تبله مې والې خو دلته یو نارمن لغو سره مې ډېر شوق و دلته یو دمبورۍ و هغه د کابل له خوا و ډېر ښه دمبورۍ والا
دغه مشکله د ډولزن وینو یا غي اورو اغه یا اتنچان سره مش خبرې کړې دي د وای سي مثلا د غاتنونه یا د موسیقي یا د ډول خپل خپل سیمې دي مثلا د پکتیکا سیمه ده یا مثلا د غزنی جلا ده یا مثلا د لوګر جلا ده یا د خواته د زابل او د کندهار د غسی تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي ژغولې سي مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه د سو تاسو په کې ژغولې سي
والا خدای س چل د لوګر ځانته موسیقي ده د غزنی ځانته دي د کابل ځانته دي د کندهار ځانته دي پوس پارک لريب کې
مثلا کدل تاسو موږ اوریدونکو ناس یو غره تا غشتنه دا وکی چې ته د لوګر یا د لوګری ساز غو نغمه راته پکې ونیسه ته باغ څنګه پکې نیسې
دی بیا دا ډیر غګی دا زس وامه اوس خو غورته ونیسه
اندا ډول د غزنی د سیمې در معلومی چې مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه ده
په غزنی کې سدا د متاس داس رواج هم ده لکه د کابل پوسوي د غزنی د خار او سسه د اطراف دي د هغه د کرباغ بیا ځانته کرباغ خو ځانته د غل دی هغه خو اتان دی بیا د کرباغ لا پای نومیږي
د یو علاپای یو ترس دغه کې په دغه شي
په غزنی کې دا د بخار کې بیا دا بابایدار او دا ګوندشکا کو دا شیان چلیږي ډیر زه به درته وایم
ته ډولک څه ته وایې کنه تاسو په ټول شپې رڼولې سته داسې وخت چې ما تاسو دلته یا شپې مرونولې د ډولک په حالو باندې ستړي کول یا نه تاسو
ولا ستړي کېدو خامخا خو شوق ولک په پېدو س نه په ستړي دا پېدو نه په شی مقصد شوق مو نه پېدو س موږ ستړي کېږو کیا
تا لاسونه په مم نه خوږېدو باندې
یا ولا یا موږ نه پېدو په ځان باندې زه هغه د لاس خوېدا زه به درته وایم چې یاره که بې جایه وږي بیا د لاس خوېږي که په جای وږي بیا نه خوېږي دغه یو جای شته
مطلب خپل هنر به ورسره کړې
هنر دا هنر ده دا خو زور نه غواړي دا
یعنی که غلطي وکړي لاس خوږیږي
او که غلطي وکړي لاس پرې کوي
یو بل ډول کې سره ما کله څوخ مخ خبرې کولې هغه ویل چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس رکړي وو تام کله کله د لاس ورته سره کول
یا زه دا غسنه کوم او ما درته سره به ځای لاس وي او به ځای لاس ورواچې ذاتي لاس پرې کوي او خامخا توان ورته کوي
دا موسیقي ستاسو غوړ د رباب شې دی دا څه ډولک ستا وه خپل وخت کې یا وه یا شاید پر اتلونکو کې بیا وې تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي
ولا سندر مې ډیر ویلې په کرباخ کې ومه ډیر وخت ما باجاواله اوازونه مې ویلې ذاتي اوس دلته سره غالم دلته نه دی ویلې
دا ډولک سي وو ما ځینې ډولکان لیدلې دي هغه سندرې مو سره ویلې تابل ډولک سره سندره ویلې کنه
ولاله ډورلک سره خمنه دا ویلې ما درته څه یو پنځه کاله شپږ کاله اته کاله په کرباخ کې بیا مې دوري اوازونه ویل
استاد که مثلا تا ډورلک سره سندره ویلې دا یاد نه دا ویلې اوس که دلته یو سندره ډورلک سره راته وایې
سعید زبیوم کوم اواز درته وایم ته وایې
ګوره مثلا پښتو پارسی دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبې دي دا دواړه موږ ته ډېرې خوږې دي او په دواړو باندې پوهېږو که یو وار پښتو وایو بیا پارسی وایو نو خوند به وکړو
مله اواز تر توایم ذاتی کارا کمو
راځه مهربانی
سل تاسو خوښی
مهربانی
والا داس دغه سو دلته ډیر وخت आवाज نه ویل دلته دغه را ل اوس یو आवाज وایم
درته مطلب زله انتظار وکم اوریدون کې انتظار وکم
یو आवाज د ماپ کرباخ کې ډیر وایو هغه به درته وایم
تاسو خوښ
مست منګي بروړې دې سلام دل بروړې دې مست منګي بروړې دې سلام دل بروړې دې عالملا نسيار پونر وړې دې عالملا نسيار پونر وړې دې مست منګي بر مستی گرش د دیدن کې جی مستی منګه بروړې دې مستی گرش د دیدن کې جی مستی منګه بروړې دې لنګ غرم کې لینا خور کوي خوبونه مستی منګه بروړې دې سلام دل بروړې دې عالم لان سیار پونر وړې دې عالم لان سیار پونر وړې مستی منګه بر
واو دیش دیش استاد داسې د مالمی چې ستا ژبه مورنۍ ژبه پښتو نه ده
مورنۍ ژبه پارسی ده صاحب
چې پارسی ده نو بیا خو له تا په پارسی مې وسنده راوړو
وبه وایم
راځه مهرباني وکړه
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان منی صد همچو من قربان تو قربان تو گفتی که جانانی تو جانان من جانان من گفتی که هی رانی که هی ایران تو ایران تو باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو
واو ډیر په زړه پورې استاد استاد هر کسبګر هر هنرمند هر د خپل مسلک خاون په اوسنی وخت په خپل تللیو په ډیر خوابت دي حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړه پسې ورځي ته په دا خپلو هنرمندانو پسې په دا خپلو تللو پسې په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابه دی که نه یې پسې خوابه دی
والله خامخا نو دمونږ غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللي دي خدای دې وبخښي او خامخا سړی خوابه دی کېږي خامخا دغه کېږي
استاذ که چېرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای خان قرباغی مطلب بیلتون داسې په زرګونو په سلګونو نور دي که نه که هغه وخت ته وایي د هغې زمانې ډولک غږونکی وایي دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وس له چا سره دې موسیقي غږولی
والله خو داسې چل ده چې ما ته په خپله د په د موسیقي خو دوه رکمه دي پوه شوې هغه خلک هغه غټ غټ استاذان چې دي هغه آرامه موسیقی جغایی پس به داوست زوانان سی دی داخو مالی ساز کهی موسیقی دو بخش دی پس به داست مالی ساز کهی آغا زانت دی آغا استازی آوازون سوای آغا زانت دی ما تو پخپل یارا پا دا خپل و نرک زوایم سه دا طول زوان ور سراوی دا داغس استازان ور سرا سه لکه خان کرباغی و لکه استاز اولمیر و یا دا نور نشناس دا خلک کله پیدا کی اوس غ خلق ځان ته خلق
صح دا غ خلق غ ترزن خوم ژغول سی کنه سی مثلا خان کربا غید د جلا موسیقي د ټول افغانستان کې ډیر یو پزلو پوری موسیقي د مثلا ناشناس بیلتون سلام لوګری او د سپزرګونو پسلګونو نور دا غ خان کربا غی نغمی دی په دغه کې خوشی دی په پډولک کې
والله خو خو دغه کومه تیاری نه لرم خو د خان کرباغي اوازونه مزده دي خو نستر سره دا
مثلا سندری خو دې نه دي مطلب یاد له ذهن وتل دي یا تا په دغه کې وینه دي په ډولک خو غني ولې سې کړ په ډولک کې راته ولیس
د خان کرباغي صاحب وای مې په باندې ولاړې زنګېږي ولایلا دارنګ دی ولې زیړ تا چانه
استاد تاسو پوهیږئ چې لتیرو تقریبا شاوخوا دوه کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګیدلې ده کله کله د سپکور کې سکره تنهاسي یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم و کې ډېر غم بر ولاړ سي کله کله موسیقي ژغې
والله زه په خپل سره بندیز راغلی دولک می نه د ژغولی په دې سره ورور ته خواندم نه کوي اوس وخت نه ست پوس یا نه راغوم
ان هیڅ په فکر کې نه درګرځي چې دا شی وکي
په فکر خو می ګرځي ولا کله کله په ذات میز باندې چوکي م کې باندې کېنم ځان سره راغوم خو مقصد دولک سره نه دواله
اگر کله کله سچینه دغه د سندره مندرم د سل ځان سره زمزمه کوي کنه زمزمه کوي
خو نو خامه خاص پیاد راس کله کله بیا اوازم له ځان سره وایو
د ست موسیقي په ول باندې کوم خاطره ته د جوړک په ول لري نه لري
خاطره خدا شل د ماتر تول سدا خاطره م دغه د سازو تتلم خو خوشاله وم وروره خو سات م تیر و خزوان برابر و دغه خاطره ده
مثلا په دادو دغه کې تاسو کوم د محفلونو د موسیقي کول تاسو په خوا د زنانو محفلونو ته لیک نه تلیا
والله صاحب په وخت څخه کوچنی وم خامخا خزو ته موساس کاو په وخت کوچنی وم د تقریبا د کارمل په وخت ما پیاد کیږي زه دغه نه لکم لسکانه دولسکلانه وم چې زه سازو ته تلم بیا خزو ته تلم دوه نفرو
یو سړی په بل وغه به واسخوان وو او ته به چې وی سندرغاړی به او ته چې وی ستا په ډوله کوټه ژغاو
ما تابلا والا هغه جوړی تابلا نه ده
جوړی تابلی دی
والا هغه غم والا
شه
واسخوان نو په وخت
اول ور سي د موسیقي را شروع کړ اول ور د چیرې د محفل ته سلاړي څه ډول محفل دریا دیږي
وو پیاد کې هم اول سر سمزده کو بیا دلته دغه تابلو چل ستون خواته یو ځای وو بیا یو شناخته او لغو سره تللو ما پیاد کی سوال
مثلا حالت استلاړي حالت کار کیفیت را ته بیان کی چې حالت څنګه خوشاله وي خپه وي څنګه
یا خوشاله ما ډیر خوشاله په دې سم ما موسیقي زده کو بیا اول پروګرام یو ډیر خوشاله
تاسو پروګرامونه دیم کړی چې په افغانستان کې یا مطلب په بل ځای کې د په تلویزیونونو کې یا په رادیوګانو کې هغه راغلي دی خبرونه
ولا مو خو کچنای وو بیا مو نه تللی چیرې داس تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تللی تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا دنده چې وه هغه دغه ډولک ژغول وو له دې لارې تاسو هغه د بچیانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور ګزاره په کېده اوس دا د کور ګزاره څنګه ده
والله صاحب اوس خو مې د کور ګزاره سخته ده صاحب په دې سره وروره هغه وخت مثلا 5000 لزر به د شپې پیدا کول و سرور صدا کورم کرایا د مقصد اوس کراچیوانی کور بل کار خو مې نه نه دزده نتی زوندم سره خراب ده یو څو وخت هغه یو کارت می و ساغم را چې وخت ستا وای څنګه را دی وای وخت پر ساوې ده دسته ده
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډیر سره کمزورې ده
والله اوس مې اقتصادي حالت سره ډیر کمزورې ده په دې سره کراچیوانی که مثلا 200 روپی دو روزه گتم آقا د کور د غم نکی د کور
گزاره
نکی و
مثلا کده د خدو کال و تش موسیقي باندي بنديز ده کده موده نور غدي غزيجي پسي د موسیقي باندي نورم بنديز لګيجي د خپل هنر خو بدر زيري جنه
یا د خپل کسب ددا چیرې زيري کیراچ د سار سو د غسي معنی ریږي
دلته موږ په افغانستان کې یو رواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کېږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
والا دا خو داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې د هغه ارمنیي ده دیر غط غط هنرمندان دی او پا کرباخ کسی دی آغام دوستان دی آغام مقصد سازم کهی هر شای
ستا پا بچانو که خودش سوک نسته سی مثلا داغ کار که
یا دمو پا کور کسی فعلا سوک نسته یو زوی می ده لسکلان ده بل ذاتی سوک نلرم یا داغ یو زوی می ده
داغ زوی دی بیا شوک لری ور سره نیلری چنگ ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته نو
داسې معلومیږي چې کله کله یې ور اخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ژغیي مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
دا شوق خامخا شته ورسره خو زه نه پرېږدم
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې څه دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه سي
والا یا هغه سم نه ده خو مقصد هغه زه ورته وایم سه مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدمه
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمنده له یو تبلچي دي هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل سي څنګه ته په کس دغه نه ورته پرېږدې سه دا شی ځینې واخیستل سي
والا خو دا سر ده زه وایم سه دغه سه وخت به لکه په ما سره راغلی دغه سه وخت به په هغو باندې راسي موسیقي داسې شایي داسې آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعد خدای پوهېږي
بیا هم نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والا غوښتنه خو م دا ده سه موسیقي آزاد سي خلک لږ شوق سره وګرځي لږ آزادي سي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان مې نه کېږي
ته چې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه پکې اورله تاسو څخه
غنی تال وای
دا د موسیقي یو طرز دی یو سبک ده
وو د موسیقي یو سبک ده کته غنی ورته وای
دا داسې ځای معلوم دی چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او که دا په ټوله موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان د کته غنی چې ده
دغه کوم نوم چې تاسو واخیستی کته غنی په دې کې بیا سندرې هم شته که خالي موسیقي ده په دې
کې وو ستا په دې کې هر رقم خاندانونه شته هر رقم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکی رازی
بوی ساز قطقه میده میده کار بزن خرابی تن بینا او بچه کار بزن
دا آواز پکی رازی دیر آوازونه پکی رازی خدا یو مالی دا غدا تال دا
ملی سندر یکی ستاسو کومه سندره ډیره خوښ ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډیره خوښ ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وژغې
والله زما خوښ خو دغه یو آواز دی د وطن دپاره دی
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلان پکے کرما پما دروہ نگران دے گلان پکے کرما وطن جنت نشان دے گلان پکے کرما
استاد تاسو په یو داسې ټولنه کې اوسئ لکه غزنی، دلته اکثره خلک ولسي طبیعت لري، هغه کلاسیکل موزیکي یا مطلب هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري، ولسي سندرې اوري، تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري. داسې د اتڼ موسیقي په کې غږولی شي په دغه ډوله کې؟
وو د اتڼ ډولک مې زده دی، خو څوره کمه دي اتڼ.
مثلا که موږ د تا دا غوښتنه کوو چې څوره کمه اتڼ ده، ته یو رقم ډولک راته وغږوه، او دارم دام راته ووایه چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده، څه ډول د اتڼ کېږي.
اتن څه ده؟ دا زموږ د غزني اتن دی، الپای ورته وایي. دا ځوانان ډېر خوښوي او ډېر ښه اتن ده.
د آزادي میلمه
I'm